یو برخه ده چې په دغو سیمو کې له دغو برخو څخه شمېرل کېږي. همچنان درېیمه برخه چې د درنو زده کوونکو ختیس قومونه یا هم سلبایان دي، دا قومونه زیاتر سپین رنګ لري او طلایي ورېښتان لري، یعنې د ورېښتانو رنګ یې زیات ته ورته دي، او زیاتره په ختیځ اروپا کې اوسېږي چې د پولنډیانو، چیکانیانو، سلوکیانو، سبریانو او کروتیایانو چې پخواني یا هم یوس ګلوریایانو څخه عبارت دي چې زیاتره د ختیځ اروپا اوسېدونکي دي. دا خلک د هنګري خاورې له شمال څخه تر جنوبه تیر شوي او منځني اروپا ته لاره موندلې ده. نو د دغو دریو قومونو سربېره درنو زده کوونکو نور قومونه هم شته چې کوچني پخواني قومونه هم دي چې له هغوی څخه د ایبریانا د اروپا په غرنیو سیمو کې لکه سلتایان او په ایرلینډ، سکاتلند او برتانیا کې د یهودیانو ډلې په روسیې او په روسیه او پیلند کې هم شامل دي. همچنان درنو قدر منځکونکو د اروپا د خلکو د ژبې اصلي شاخص دي. په دې برخه کې مرتاس د اروپا د لوی وچې د ژبې په اړه کې بحث کوو. نو د اروپا په اروپا کې بلې بلې ژبې باندې خبرې کیږي. د دې ژبو ډولونه دومره زیات دي چې د یو ځانګړي نژاد یا هم ډلې د خلکو هره برخه هم په ځانګړي ژبه باندې خبرې کوي. د اروپا د خلکو ژبې د ژبنۍ ریښې له پلوه عمومي توګه په دریو برخو باندې ویشل کیږي. ځینې ژبې لکه ایټالیي او اسپانوي لاتیني ریښه لري، او ځینې لکه الماني او انګلیسي جرمني ریښه، او ځینې نورې لکه روسي او پولندي او سلندي ریښه لري. د اروپا ټولي ټولنې زیات وګړي چې درنو زده کوونکو په یو ځانګړي ژبه باندې خبرې کوي روسان دي. البته ځینې مذهبي لږ اقلیتونه لکه مسلمانان او یهودیان او ځینې نژادي لږ کم هم د هغو هیوادونو پکې اوسېږي او مرجواج دودیز ژبو باندې خبرې کوي. نور نو درنو قدرمنو زده کوونکو، تر دې دم پرې زموږ تاسو د نن ورځې لوست وکوم چې موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د سیاسي جغرافیې، همچنان د اروپا د لوی وچې بشري جغرافیې او د اروپا د لوی وچې ژبې او نژاد په حقله معلومات ولوسته. اوس هم د لوست په دې برخه کې د پښتنو پر لور باندې راځو. دا پښتنې به تاسو په خپل کتابچو کې لیکي او هرې پښتنې ته به مطابق ځواب وکړي. لومړنۍ پښتنه د اروپا خالی خانه ده، له بیا خالی خانه ده، لویه وچو څخه ده. دغه دوه خالی خانې به تاسو ټکوي. دوی اروپا په ټولو برخو کې د خلکو استوګنه د طبیعي شو شرایطو له اوبو څخه ډک سیندونو، متدل اقلیم او علم پراختیا له امله یو شانتي ده. که چیرې صحیح وي تاسو سوات نوشته کوي، چیرې غلط وي تاسو غیر نوشته کوي. دریم سوال درنو ځکونکو، د اروپا د لوی وچې د خلکو مهم لویه ډله روسان دي. که چیرې صحیح سوات نوشته کوي، که چیرې غلط وي او سلوویان زیاته په کومه اروپا ای هیوادونو کې استوګنه کوي. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ استاس د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پاتې رسیږي. تر بل داسې درس چې زه په ستاسو بدرانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان شه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامون علیکم له احترامات مکبول کی قدر منو غللی زکون کو ز پرشنا غمپاری و زره هم تاسو ټول ته شرغواس پېما دنه هم ټول کی جغرافیا مزمن سلرم لوستا اله د چ تاسو ټول قدر منو غللی زکون کی براترو غو جوړو صحت مند او سری او د صحت چمې بم پتن می درنو زکون کو لکه سره چې تاسو ټول په هیږي ز مرسته سو دنن ورسی مزمن جغرافیا مزمن دی سلرم لوست لرونه اله د چ د تیر ورسی لوستنه بم په پراو د کیک ډول سره سکړی او سری او نیو لوستا امده کی ولري خوشوګللی ز کونکوز مرسته ستاسو د نن ورځې لوست د لومړني فصل کې د سیاسي جغرافي اړوند، یعنی د افریقا د لوی وچې د سیاسي جغرافي اړوند باندې نن ورځ مرسته تاسو په خپل لوست کې معلومات ولولو. لکه څنګه چې په تیر ورځ لوست کې مرسته تاسو د افریقا د لوی وچې د خلیجونو اقلیم او اقلیمي سیمو په حق معلومات لاسته راوړل، نن ورځ به مرسته تاسو په دې لوست کې د افریقا د لوی وچې د سیاسي جغرافي، بشري جغرافي او همچنان د دې ترڅنګ د افریقا د لوی وچې د نفوس، دین، نژاد او د کوم په حق معلومات لاسته راوړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو غوښتل چې کوونکو د پراته او جوړ د کټ په هیله ما هله د چتلوستر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه تکړي. خوشو قدرمنو زده کوونکو، د لوست په پیل په شی بو کې مراو تاسو لومړی د آسیا د افریقا د لوی وچې د سیاسي جغرافي په حق معلومات ولو. لکه څنګه چې مراو تاسو ټول په هیجو افریقا له وچې یو له هغو لوی وچې له جبلو څخه شمېر کیږي، کوم چې د اقلیم یا هم د آب و هوا له روي څخه یو توده اقلیم لرونکي لوی وچې ده. په دې لوی وچې کې زیات بدلونونه په دانشې وختونو کې لیدل کیږي، او همچنان د لوی وچې یو له هغو وچې له جبلو څخه شمېر کیږي کوم زیات شمیر وګړي پکې کې ژوند نه کوي. لمیلې یوازنی لمیل په دې لوی وچ کې د زیات شمیر د نفوسو نشټوالي چې دی هغه لمیل دا دی ځکه دغه لوی وچ چې د اقتصادي زیپوالي پکې موجود دي. نو له همدې عمل څخه زیات شمیر کسان کوشش کوي تر څو د افریقا د لوی وچ څخه تېښته وکړي او نورو لوی وچ کې استوګن شي. په دغه ورستنیو وختونو کې درنو زده کوونکو په افریقا لوی وچ کې مثبت بدلونونه رامنځته شوي دي چې د بدلون په حالت کې د دوی د خپلو ستونزو د حلولو لپاره مختلفې لارې چارې لټوي تر څو وکولی شي د خپل ژوند د ورځنیزې اړتیاوې د مختلفو طریقو څخه پوره کړي او د خپل ژوند اړتیاوې د ابتدایي کړنو په واسطه سره حل کړي. حتی تر دې پورې چې دوی اوس د دې سره مبارزه کوي تر څو د ځینو صحرایي سیمو کې کرنیز حاصلات وکړي چې د هغوی په واسطه سره به دوی وکولی شي چې هم به خپل چاپریال سمسور کړي او هم چنان دوی کوشش کوي تر څو هغه کومې اقتصادي اړتیاوې چې دي هم چنان د دې تر څنګ ورځنیزې ټولنیزې چارې چې دي چې دغه باید دوی وکولی شي چې د دوی د لارې څخه باید دوی پرمختګ ورکړي. نو افریقا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې د نورو لویو وچو په پرتله یې د خپل پرمختګ لپاره یې وروسته ګامې شدي. نو ځکه د هغو نورو لویو وچو په پرتله باندې نسبتا پاتې راغلې ده، خصوصا د اقتصاد په برخه کې د نورو لویو وچو په پرتله باندې دا پاتې راغلې ده. د دې لویو وچو زیاتره خلک د سونا په سیمو کې شیندلي ډول استوګنه کوي او یا د ځنګلونو په منځ کې اوسېږي. یعنی د دې ژوند چې دی کوچانو ژوند ته ورته دي، د کله یو سیمه کې او کله بل سیمه کې خپل ژوند ته ادامه ورکوي. د ابتدایي کرنې له لارې دی خپل ورځنیزې اړتیاوې پوره کوي. د افریقا ډېرې لږې پرمختیاوې چې دي که چیرې موږ او تاسو ووایو، یعنی هغه لیکنې او کومې څېړنې چې د دې لویې وچې په باره کې سوي دي، نو د دې د وروستوالي پاتې راغلي حقیقت لاملونه چې دي هغه په لویدیځ او اروپایي په وسیله سره د استمرارول دي. یعنی د اروپایانو په واسطه سره افریقا لویې وچې استمرار سپله، نو دوی د اشتکلاک سره مخامخ سوله چې دغه د مخه 2015 میلادي پیړۍ پورې ځینې تور پوستکي افریقایان د سودان په هیواد او په لویدیځ کې د خپل کلتور د نه درلودلو او منتمید هیوادونو په منځ ته راوړي وو چې د غانا او مالی هیوادونو نمونه هم د هم هغو پخوانیو کومونو څخه استازیتوب کوي. نو دغه یوازنی لامل و چې د افریقا لویه وچې یې د زیاتو شمېر سیاسي ننګونو سره مخامخ کړله او دا یې د اقتصادي بحران سره مخامخ کړه. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افریقا لویې وچې د سیاسي جغرافیې په هکله ولوستل. اوس هم راځو د لوستو دې برخې ته. په دې برخه کې به موږ تاسو د افریقا لویې وچې د بشري جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړو. خوشو قدرمن زده کوونکو، افریقا لویې وچې یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په خپله بشري جغرافیه کې په څلورو برخو باندې، یعنی د دې دغه بشري جغرافیه چې ده په څلورو برخو باندې ولاړه ده چې هغه یو په خپل نفوس دی، دویم نژاد، دریم ژبه او څلورم خپل دین دی. یعنی د دې د جغرافیې ویش د لموکیت لمخې څخه بشري جغرافیه په څلورو برخو کې له نفوسو، نژاد، ژبې، دین څخه عبارت ده چې هره برخه به یې نن ورځ موږ تاسو په لوست کې تر مطالعې لاندې ونیسو. لومړنۍ برخه درنو زده کوونکو د افریقا لویې وچې کې د نفوس برخه ده چې دا د نړۍ د بشر ډېر لرغوني آثار د افریقا د لویې وچې د تانزانیا په هیواد کې لیدل سوي دي یا هم تر سترګو سوي دي چې څه ناڅه د دغه شمېر چې دی 4.5 میلیونه کالو لرغونیتوب لري. او همچنان په 1998 میلادي کال کې د افریقا په لویې وچې کې 6.5 میلیونه تنو په شاوخوا کې خلکو ژوند کوي. یعنی د دې د نفوسو ګڼوالی چې وو په 1998 میلادي کال کې 6.5 میلیونه تنو کسانو په دغه لویې وچې کې ژوند کوي چې د ټولې نړۍ د نفوسو په سلو کې، یعنی د سلو څخه کچیر موږ دا تقسیم بندي کو 2.2% جوړوله. یعنی د ټول نړۍ په پرتله باندې دغه افریقا لویې وچې کې چې کوم وګړو ژوند کوي 2.2% په سلو کې جوړول، چې د دې لویې وچې د نفوسو د لږوالي لامل په صحراګانو او ګڼو ځنګلونو کې د ژوند نامناسب شرایط و، ساري ناروغیانې وې، کورنۍ جګړې وې او خوراکي توکي لږوالي و. نو په همدې لامل سره زیات شمېر خلکو په دې لویې وچې کې ژوند نه کوي. په مختلفو سیمو کې د دې نفوس توفیر درلودي. په ځینو سیمو کې لږ شمېر شمیر کسان ژوند کوي او په ځینو سیمو کې بیا زیات شمیر کسان ژوند کوي چې د افریقا په صحرا کې تقریبا څوک نه اوسیږي، ځکه صحرایي سیمې دي، یو خو یې اقلیم تود دی او بل د دې تر څنګ دښتې او بډیاوې دي. په سونا او سب تروپیک سیمو کې بیا حاصلخیزې ځمکې لري چې د نفوسو ګڼوالی بیا په هغو سیمو کې زیات دی، چې د بېلګې په توګه سره د نیل سیند د وادي په کشتۍ برخه کې د نفوسو ګڼوالی په هر کیلومتر مربع کې 100 تنو ته رسیږي. یعنې په کیلومتر مربع کې چې موږ ورته حساب ورته کوو، هلته بیا چې د نیل سیند ته دغه کومې سیمې نږدې دي، کومې کښتنۍ کومې برخې چې دي، نو د نفوسو د ګڼوالي له امله څخه 100 تنو ته د دې نفوسو ګڼوالی رسیږي. د نفوسو ګڼوالی د سیندونو او سمندرونو په خاړه کې هم لیدل کېږي، یعنې د سمندرونو او سیندو خواته چې کومې سیمې دي په هغو سیمو کې زیات شمېر کسان ژوند کوي. د افریقا د لویې وچې د نفوسو لږوالي لامل یا هم علت چې دي موږ او تاسو او ټول وپېژندئ چې څه دي. همچنان درنوزه کون کو بل برخه چې ده هغه په خپل د نشات په حق له ده د افریقا د لوی وچې د نفوسو د ویش او قومي ترکیب نقشې ته کچېر مور او تاسو متوجي اوسې چې په خپل کتاب مور او تاسو کولی سوچې د دې د نشات یا هم ته کوم په حق له معلومات بلبلو مور او تاسو ویل سوچې افریقا په شمال کې عرب خلک ژوند کې وی زیات شمېر کسان چې دي، په شمالي برخه کې عربي خلک دي چې په عربي ژبه باندې خبرې کوي، او زیات شمېر به په شهرونو کې اوسېږي چې د کلګو خلکو په کرنه باندې بوخت دي، یعنی کرنیز حاصلات په خپل ځمکو کې کوي، او هم چنان سیمې عرب اوسیدونکي د دوو قبیلو په نامو سره راځي. هم دوه ډوله قبیلې په دې کې موجودې چې یو یې حامیدي او بل هم سامي سره دغه تړاو لري. دغه خلک چې دي د دې سیم په افریقا لوی وچه کې دغه خلک چې دي غنم رنګه سیری لري، تور ورشتان لري، تور یعنی د دې سیری چې دي نه تور دي نه هم سپین دي، غنم رنګه دي او هم چنان تور ورشتان لري. د افریقا په شمال لویدیځ اس کې بیا بربر کېل قبایل استوګنه کوي چې د سپین پوستکي هم لري، او د اسپانویانو او ایټالویانو له نسل سره ورته والی لري چې د دې پوست به سپین دي. همچنان د دې تر څنګ درنو زده کوونکو د افریقایي توران په صحرایي سیمو کې زیات شمېر افریقایان هم ژوند کوي چې هغوی افریقایان دغه د افریقا ټول وګړي چې دي 2/3 برخه یې جوړه کړې ده، خو له تکمیزه پلوه سره یو د بل سره دي توپیر لري، نو ځکه په بېلابېلو ډلو باندې ویشل شوي دي او په بېلابېلو ځایونو کې یو د بل سره ژوند کوي. د دې تر څنګ درنو قدر منو زده کوونکو موږ تاسو په لوست کې د افریقا د لوی وچې د دین او ژبې په حق له معلومات لاسته راوړو چې افریقا لوی وچې یو له هغو لوی وچې له جملو څخه شمېرل کیږي چې زیات شمېر دینونه پکې کې موجود دي، چې د هغو له دینونو له جملو څخه یو په خپل ځمړ استاسو د اسلام مقدس دین دی. همچنان د دې تر څنګ عیسویت دی او بودایي دینونه دی چې زیات شمېر کسان د دغو دینونو پیروي کوي او د دغو دینونو ملاتړ کوي. په عمومي توګه سره په دې لوی وچې کې درنو زده کوونکو د اسلام مقدس دین پیروان دي، او په نورو افریقایي هیوادونو کې هم مختلفې سلنې مسلمانان پیژندل شوي دي، خو ځینې شمېر کسان بیا عیسوي دین پیروي کوي او ځینې شمېر کسان یې بودایي دین پیروي هم کوي، خو په زیاته کچه سره مسلمانان په دغه لویه وجه کې ژوند کوي. د دې تر څنګ نژاد یا هم ژبې چې دي موږ تاسو بله برخه چې ده د افریقا د لویې وچې کوم برخه چې ده چې موږ تاسو ژبو په حق کله ویلې وه، او همچنان بله برخه چې ده هغه په خپله د افریقا د لویې وچې د ژبو په حق ده چې افریقا لویې وچې د نفوس د بېلابېلو ملتونو څخه جوړه شوې ده، یعنې د نفوس له لحاظ څخه بېلابېل مختلف ملتونه مختلف ولسونه پکې ژوند کوي چې په بېلابېلو ژبو او لهجو سره خبرې کوي، او شمېر یې د 200 ژبو او 200 لهجو ته رسیږي. یعنې په دغه لویه وچه کې 200 ژبې چې لهجې یې 300 ته رسیږي، یعنی ژبو شمېر چې دي 200 دي، خو د دې لهجه چې ده ځینې کسان صحرایي لهجه لري، ځینې کسان چې دي علمي لهجه لري، ځینې کسان سټنډرډ لیول کې لهجې لري، نو د دې لهجې چې دي 300 ته رسیږي. چې ډېرې مهمې ژبې چې دي هغه په خپل انګلیسي ده، اسپانوي ده، فرانسوي او پرتګالي ژبې د دغې لویې وچې له مهمو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي. د افریقا په لویې وچې کې درنو زده کوونکو ډول ډول ژبو خبرې کېږي، خو په عمومي ډول سره چې کومې ژبې دي هغه په خپل عبارت دي له څلورو ډولو ژبو څخه چې ډېر زیات رواج لري. لومړنۍ چې دي سامي ژبې دي چې په هغو کې سامي، عربي، قطبي، احمري هری ژبي شامل دي، دویم ساحلي یا هم سواحلي ژبي دي، دریم هم سیمه ییز ژبي دي چې شمیر یې ډېر زیات دي، او څلورم اروپایي ژبي دي چې د هغو په سر کې فرانسوي او انګلیسي ژبي راځي چې د افریقایي هیوادونو رسمي ژبي. کولی شو چې موږ او تاسو په مختلفو برخو باندې وویشو، او هره برخه یې موږ او تاسو ته په کتاب کې په جدول کې په منظم ډول سره نشانې شوې ده. همچنان درنو زده کوونکو، د دې تر څنګ افریقا لویې وچې اقتصادي جغرافیه چې د افریقا په لویې وچې کې اقتصادي پراختیا او پرمختګونه د نورو لویو وچو په پرتله سره وروسته یې هم د نولسمې پیړۍ په پیل کې شوي دي، چې د دې څخه در مخه په دې په باره کې بحث نه و شوی. خو د دې لویې وچې اقتصادي بڼه هم مختلف رنګونه او ډولونه لري، چې لومړنی ډول چې دی هغه په خپله لاسي صنایع دي، ډېر لومړنۍ بڼې یې په عصري فابریکو پورې تړلې دي، او همچنان اوس ترانسپورټي وسایل هم پکې زیات شوي دي. یعنی ورځ تر بلې په دې لویه وچه کې پرمختګ راځي، او دوی کوشش کوي خپلو افریقا لویه وچه کې نور هم پرمختګ راولي. د افریقا د لویې وچې د طبیعي منابعو له پلوه څخه هم شتمنه ده، چې په دې لویه وچه کې د نفتو، سرو زرو، الماسو او مسو کانونه په ګڼ ځنګلونو موجود دي، چې د افریقا د اقتصاد او عایداتو زیاتره پر کرنه او مالداري باندې ولاړ دي. همچنان درنو زده کوونکو، د دې څنګ افریقا لویه وچه کې طبیعي منابع له پلوه څخه شتمنه ده، چې په هغه کې کرنه او مالداري پکې موجوده ده، چې د نړۍ د لویې وچې کرنیز حاصلات زیاتره استوایي او د استوا لاندې نباتات تشکیلوي، لکه ختیځ افریقا کې د کنزلو او چایو بوټي، همچنان د سودان د سیمې په لویدیځ کې د ګنی او برخې دي، او همچنان د افریقا په ختیځو ټاپوګانو کې ناریل، د ګنی په سواحلو کې نږدې ټاپوګانې چې د کاکاو په لویدیځه برخه کې، بیا ممپلی په مصر کې، سودان او تانزانیا کې، پومبا او په لویدیځه افریقا کې، سناسه ساحې په ټولو ټاپوګانو کې، کیلا، اناناس او په حاشي کې، کینیان قهوه او مدیترانی سمندر کې، په سواحلو کې انځر، انګور او نورې میوې ترکاري پیدا کیږي، چې دا د افریقا په اقتصادي پیاوړتیا کې ستر ارزښت لري. نو درنو زده کوونکو، اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. کورنۍ دندې یادونه مو کوم: لومړنی سوال د افریقا سیاسي جغرافیه تشریح کړئ، دویم د افریقا بشري جغرافیه اړوند خپل معلومات ولیکئ. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې سم زده کړو او سیږي تر بل داسې درس پرې د لا په مان ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله و احترامات می قبول کی قدر منو کول لیسه کون کو زبرش نا غفار یو زل به هم تاسو ټول تشرح واس په ما دلسم ټول کی جغرافیا مزمن پنځل سم لوستا. هیله د چې تاسو ټول قدر منو کول لیسه کون کو برتر او غوړو صحت مند او سری د صحت چمې بم پتن وی درنو ز کون کو د چې زمر استاسو دنن ورځې لوست پنځل سم لوستین، او لمن دیم چې د تیر ورځې لوستنه بم په پراو د کیک ډول سره تکړی وو سری او نن ورځې لوست پرا مده کی ولري. مخکې لدین چې درنو ز کون کو ز تاسو دنن ورځې لوست کله تاسو ټول باید له خپل زنه سره خپل کتابچا او قلم ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له زنه سره نوٹ کړئ. درنو وګورئ، د کون کوز مر تاسو د نن ورځې 15 لوست موضوعګانې چې نن ورځ به مر تاسو په لوست ولولو عبارت دي: لومړی زلزلہ پیژندنه، دویم د زلزلې خطرات، او همدارنګ د دې تر څنګ زموږ راښتا سودنن ورځې لوست په کتاب کې د 15 سرويشتي می صفحې نه پیل به تر 18 سرويشتي می صفحې پر دې. نو درنو قدرمنو زده کوونکو، تاسو د ټولو د پر توجه او دقت په هیله یم، هیله ده چې د لوست پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ولله زده کوونکو، اوس هم د خپل لوست پر لور باندې راګرځو. زموږ راښتا سودنن ورځې د لوست لمرنې موضوع چې نن ورځ په موږ تاسو ور باندې بحث ولرو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو، عبارت له زلزلې څخه ده. د لوست په پښې بوکی لمړی موږ او تاسو د زلزلې د کلمې سره آشنا کیږو. دا چې موږ او تاسو د زلزلې کلمه په زیات بار بار ډول سره د خپل چاپریال په شاوخوا کې د خلکو د کورنۍ غړو او د سیمو او کلیوالو د خلکو له خلوې څخه د زلزلې نوم اورېدلې دي، خو تر نن ورځې پرې موږ او تاسو د زلزلې د کلمې په اصلي معنا باندې نه پوهیږو. نن ورځ موږ او تاسو د زلزلې د کلمې په اصلي معنا باندې وپوهیږو. خو ژو ګل لیز د کوونکو، زلزلہ د ځمکې د مخ لږ ډیر لړزیدو ته ویل کیږي. یعنی د زلزلې کلمه چې د پخپله د ځمکې پر مخ باندې لږ او ډیر لړزیدو ته د زلزلې کلمه استعمالیږي. کله چې په یو سمه ایزه باندې باندې د هغه په شاوخوا کې، د هغه په چاپریال کې دغه لړزه را مېسته سیخ پرسي، نو د زلزلې د
کلکوالی او دوام مالی او ځانی خطرات رامنځته کی، ځکه که چیرې دا زلزله په پرله پسې توګه سره سات یو سات یا هم دوه ساته جریان ومونده، دا لرزیدل به په دې ډول سره زیات شمیر ځانی او مالی خطراتونه رامنځته کړي، چې د دې له امله څخه به زیاتې ویجاړۍ رامنځته سي او هم چنان زیاتره انسانان به خپل ژوند د لاس څخه ورکړي، چې باید د پوهنې وزارت له خوا څخه موږ او تاسو ټوله هغه دولتي کشرونه چې دي، هغه ټوله پرسنلونه چې په دولتي ځایونو کې کار کوي یا هم په اپارتمانونو کې کوم کسان ژوند کوي، باید د هغوی لپاره ښه چاپېریال چمتو سي، ځکه تر څو چې موږ او تاسو باید په دې باندې ډاډمن واوسېږو. په داسې یو ساحو کې، په داسې یو سیمو کې باید خپل ځانونه دپاره اپارتمانونه جوړ کړو یا هم په دغسې ښوونځي کې زده کړه وکړو چې تر څو د هغوی د اپارتمانونو له جوړښت څخه ډاډمن واوسېږو. که څه هم زلزله شروع سي یا هم د ځمکې لرزه په پیل باندې پیل وکړي، باید دغه سیمې ته زیان ونه رسېږي یا هم دغه سیمه باید ویجاړه نه سي. درنو قدرمنو زده کوونکو، الله تعالی په خپل کائناتو په جوړښت کې رنگ رنگ بدلونونه او تغیرات رامنځته کړي دي، چې دغه پر بنسټ سره الله جل جلاله لوی ذات موږ او تاسو ته څرګند دي چې الله جل جلاله موږ او تاسو ته ژوند راکړی دی. نو د دې تر څنګ موږ او تاسو ته شیراز او ښکلی سمسور چاپریال هم را په نصیب کړی دي او هم چنان په دغه چاپریال کې ځینې خطرات، ستونزې او مشکلات راوستلي دي چې باید موږ او تاسو د هغو د مخنیوي لپاره تدابیر او مخنیوي ونیسو، چې مخکې له دې نه د دې ستونزې سره موږ او تاسو مخامخ کیږو، باید د هغه لپاره حل لار ولرو. نو زلزله چې په خپل د کله چې پیښیږي، دغه زلزله چې د درې ډوله علتونه لري، په کومو حالاتو کې زلزله رامنځته کیږي؟ تاسو که چیرې اورېدلي وو، سیرې زیاتره کسان وایي وایي زلزله هغه وخت رامنځته کیږي کله چې الله جل جلاله موږ او تاسو ته په قهر او غضب سي، نو زلزله رامنځته کیږي. نه درنو زده کوونکو، دا خبره په دې کې نه ده. زلزله چې د همیشه د ځمکې د تکتونیکي حرکاتو له امله څخه رامنځته کیږي او یا هم د اور غورځوونکي لاملونو له امله څخه رامنځته کیږي، کله چې په ځمکه کې په داخل کې د ځمکې په داخلي قشرونو کې تکتونیکي حرکتونه رامنځته سي، یو د بل سره سپاندې شي رامنځته سي، نو په دغه وخت کې زلزله رامنځته کیږي. یا هم د اور غورځوونکو لامل له امله څخه رامنځته کیږي، یا هم د دې تر څنګ د پلونتیکي لاملونو له امله څخه دغه زلزله رامنځته کیږي. زیاتره وخت زلزلې چې دي ترونه ځکونکو په ځمکه کې د پخوانیو ماینونو شغولو او کیمیکل موادو کارولو سره زلزلې رامنځته کیږي، چې په ځمکه کې د تکتونیکي حرکتونو د لامل سبب کیږي، چې په دې دلیل سره زلزله رامنځته کیږي او په ځمکه کې یو ډول لرزه رامنځته کیږي. د دې کبله څخه زیات شمیر کسان خپل ورځني ژوند کې خپلی اړتیاوي چشکېوي له لاسه خو ورکې هغه د خپلو ویجاړیو سره مخامخ کیږي. نو درنو زده کوونکو، لومړنۍ برخه موږ او تاسو لولو چې تکتونیکي لامل څه ته ویل کیږي. تکتونیکي لامل په ساده توګه سره د ځمکې پر مخ پر بیلابیلو پلټونو پورې اړه لري، یعنی بیلابیل پلټنې یا هم سیرنو پورې مربوطې، چې موږ پوهیږو د ځمکې مخ د بیلابیلو جوړښتونو څخه جوړ دی او دغه کومې سیرنې چې دي په موازي ډول سره شوي دي. نو له دې کبله څخه موږ او تاسو ویلی چې دغه تکتونیکي حرکتونه په بلا ځایونو کې مزنی شوي دي او یو له بل په پرتله باندې خوځیږي او بې ځایه کیږي، نو ځکه په دغه سیمو کې زلزله رامنځته کیږي او د ځمکې غټه پلیټونه چې دي عبارت له اروی یوشا او د هند او استرالیا پلیټ دی، همچنان د دې تر څنګ افریقا، شمالي امریکا، جنوبي امریکا، انتارکتیکا او یو شمیر نور وړه پلیټونه دي، چې په افغانستان کې د هند او د یوریشیا پلیټونو د خوځش زلزله رامنځته کوي، ځکه دغه دوه پلیټونه چې دي د دغه لقبل څخه دغه زلزله رامنځته کیږي. دویم هم درنو زده کوونکو، دویمه برخه په خپل آتشفشانی غرونه دي، چې اور غورځوونکي غرونه د جملو څخه شمیرل کیږي. دغه آتشفشانی یا هم اور غورځوونکي لاملونه دا په مدیترانی او د سیسلی او وزرونو د سیمو کې رامنځته کیږي، چې د آسیا د ختیځ سواحلو او د امریکا د لویدیځو سواحلو آتشفشانونو زلزلې د پیښېدو مهمې بېلګې شي. هغه په خپل جاپان کې رامنځته شوي دي، چې د جاپان په ختیځو کې د کالیفورنیا او امریکا په غربي څنډو کې لوی او کوچني زلزلې په زیاته کچه سره رامنځته کیږي، ځکه په دوی کې آتشفشانو غرونه موجود دي. د دې تر څنګ درېمه برخه چې بیا د درنو زده کوونکو، هغه په خپل مخکې موږ او تاسو ولوستله چې هغه د پلونتیکي زلزلې دي، چې دغه زلزلې په اصل کې د مګما د طبقه د مخ پورته سعودي حرکت باندې یعنی د مګما دغه کوم د مخ پورته سعودي حرکت یو فشار د تودوخي په واسطه سره پر دې باندې د راګرځېدو له عمله څخه رامنځته کیږي چې په ځینو ځایونو کې دغه زلزله د رامنځته کېدو سبب کیږي. خو د دې په پرتله دوه مخکینی کوم یادونه چې موږ وکړې چې موږ ویل چې یو په خپله تکتونیکی حرکت دی او بل همچنان آتش پیشانی غرونه یا هم ورپرزبون کله عمل سخره مینسته کیږي. نو موږ ویلی سو دغه زلزله د هغوی په پرتله باندې د ځمکې پر مخ باندې ډیرې زلزلې رامینسته کیږي چې دا د هغوی څخه کمزور زلزلو په جمله کې شمارل کیږي. همدارنګه قدرمن او ګلالۍ زده کوونکو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د زلزلې د خطراتو په هکله لولو چې زلزله کوم خطرات لري او باید موږ د کومو شیانو څخه یې ځان وساتو. خو ژو ګلالۍ زده کوونکو موږ تاسو ته دا په ښکاره توګه سره دا معلومه ده چې کله زلزله رامنځته کیږي نو ځمکه یو ډول لرزه اخلي او ځمکه پورته او کښته کیږي او موږ تاسو داسې احساس کوو چې هر شی موږ او تاسو ته کوش کوش منویږي. نو په دغه صورت کې موږ تاسو باید په دې باندې وپوهیږو چې زلزله رامنځته کېدونکې ده او داسې ځایونو ته باید ظاهر نور ورسوو چې په هغه ځای کې باید جوالو کوم شی موجود ونه اوسي چې سپه او هوا رمځکه وي تر څو موږ تاسو ته ضرر ونه رسول سي. نو د زلزلې د راپېښېدو خطرونو د مخه مخنیوي لپاره باید د زلزلې د زیان د کمښت ته باید چمتووالی ولرو. تر ممکنه حده پورې باید موږ او تاسو خطر چشکو ټیټ کړو او د زلزلې د خطر د کمولو لپاره موږ تاسو ته دا مهمه ده چې باید بس آرام او سمو ځایونو کې واوسیږو. هغه ټولګي که چیرې موږ او تاسو په سیم کې یو یا هم په وړکتون یا هم جماعت کې واوسیږو یا هم په عسکري ټولن ځایونو کې واوسیږو په روغتون کې واوسیږو سوداګري بانکونو یا هم روز یونی کې اوسې جوګ مارکیټونه یي دکانداري وی یا هم ودانی وی بلاکونه وی شری غنګونه سیمې وی یا هم هوټلونه وی حمامونه وی هر ځای چې اوسې جې باید په دوغ زینو په ټول زینو کې باید خلکو شمیر رقم کو ځکه کشیر مور تاسو داسې احساس وکي باید خلکو ټول خبر کو او خلک ټول باید دې ته مجبور کو تر څو هغه د سیسم آرام ځای ته بوزو تر څو د زلزلې د خطر څخه مخنیوي وسی او د دې د کورونو د ودانی د ویجاړېدو څخه مخنیوي وي اوسه. او هم چې نن درنوز د کون کو داس مر استاسو په ژوند کې مهمه خبره ده چې باید موږ تاسو په دې باندې وپوهیږو ځکه موږ نه پوهیږو چې زلزلہ به کله په کوم سیمه کې او څه ډول رامنځته شي. د زلزلې د خطراتو د کمښ لپاره باید موږ دوه پلو په زیاته کچه سره په پام کې ونیسو چې د هغو جملو څخه یو په خپل د کورنیو د ودانیو او د انجینري فزیکی جوړښت د ګټورتوب له پلو څخه او بل د همچنان د دې ترڅنګ د مخکینی چمتووالي او د خلکو د ګټو د خبرتیا له پلو څخه د زلزلې د خطر په حق باید د خلکو په حول دي چې باید موږ هغوی ته د خبر ورکړو چې زلزلہ کوم خطر لري او څنګه موږ تاسو کولای شو چې د زلزلې د خطراتو څخه ځانونه وساتو. نو دغه دوه مهم ټکي مهم دي چې باید موږ تاسو ته چمتووالی ونیسو. د ودانۍ د سکلیټ په جوړولو کې باید موږ تاسو د سیمنټو وسپنې او د ګادري کانکریټو څخه باید ګټه واخلو تر څو دغه کوم ودانۍ کې چې موږ تاسو ژوند کوو کچیرې د زلزلې خطرات رامنځته شي دغه د زلزلې د خطراتو په مقابل کې یو څه مقاومت وکولای شي او په اسانۍ سره ونه نړول شي. او همچنان د دې ترڅنګ باید زړې ودانۍ د پخو او خامو خوشته او لرګیو لرونکو ودانیو د ژر زیانمنې کیږي. نو په همدې خاطر سره باید موږ دغه سیمې چې ژر زیانمنې کیږي د هغو سیمو کې د زلزلې په وخت کې باید ونه اوسېږو او د هغوی څخه لیرې اوسېږو. د زلزله لرونکو سیمو چې درنه زده کوونکو دا همیشه په دغه سیمو کې د ودانیو د جوړولو لپاره باید موږ تاسو زړه نه کړوشه. او هم چې نن د دې ترڅنګ زلزلہ لرونکو سیمو کې چې کومې ودانۍ چې د غرونو په لمنو کې رسوبیزم کې او پستو خاورې کې جوړې نشي باید دغه کومې ودانۍ چې موږ تاسو جوړو باید د رسوبیزم کې او پستو خاورې کې باید جوړې نشي ځکه دا د لامل ګرځي چې کله زلزلہ وسی شاید دا ژر تر ژره روانېږي او لمنځه څخه بلار شي. نو په شارونو کې باید ګڼ مشت ځایونه په بیلابیلو برخو باندې د ځینو زلزلو له امله څخه زیانمن شوي دي. نو موږ تاسو ته پکار ده چې د دغو خطراتو څخه ځانونه وساتو او په آینده وخت کې دغه برخې ته متوجه اوسېږو. نو که درمنه وګلارئ زده کوونکو د لوس تر دې برخې پورې موږ تاسو د زلزلې په حق له معلومات تر لاسه کړل او په دې وو پوهیدل چې زلزلہ ستاوي او د زلزلې خطرات څنګه دي او څنګه موږ تاسو کولای شو چې د زلزلې د خطراتو څخه ځانونه وساتو. اوس هم د لوس راتلونکو برخې ترازو چې په دې برخه کې موږ تاسو کورنۍ دنده لرو چې تاسو د ټولو کلرمنو زده کوونکو لپاره می درې ډیر ساده او اسانه سوالونه چمتو کړی دي چې هر سوال به تاسو په خپل کتابچو کې د ځانو سره لیکي او هر سوال ته به مطابق ځواب پیدا کوي. سوالونه تکراروم کلرمنو زده کوونکو. لمړنی سوال، آیا زلزلہ د اټکل کېدای شي؟ یعنی آیا موږ تاسو د هغې په باره کې اټکل کولای شو؟ دویم، زلزلہ د زلزلې له امله کوم مشکلات سره منځته راځي؟ یعنی کوم مشکلات او ستونزې دي چې کله زلزلہ راځي چې موږ تاسو به ورسره مخامخ شو؟ دریم سوال، درنو زده کوونکو، څنګه باید زلزلې په مقابل کې مقاومت وکړو؟ دا هغه درې سوال